تاسلاس د ازادۍ رادیو د یو ساعته خبرونه ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرو. خو لومړی د خبرونو لنډیز. په نیمروز ولایت کې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي. د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و. د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی، خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي. په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې. د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی. د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده. ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه. عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیه نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول. اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده. او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی. د دې سټلایټ نوم نور دوه دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی. د رڼا خبري اژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی. سموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. نن د مارچ 8 د خزونړې وال ورځ د ملګری ملتونو وای افغان خځې له تبعیض او ډیرو نورو بحرانونو سره مخامخ دي. طالبان بل سوای
دیتې مسؤلیت ډاټ راګرځیدل چې څوک نس کوي چې دیتہ ضرر ورسی یا د دوی حق ځای کی.
په همدې خبرونه کې به د خځو ستونزې د دوی لخپلې خولې واوري.
اکثره کورنۍ چې ښځو یې سرپرستی کوله، یعنی کور یې دا وره هغه ښځه وه چې اوس په کور ناستې دي، ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي.
تعلیم په نوره نړۍ کې حق، خو په افغانستان کې د ښځې لپاره یو ارمان.
ما په زړه ډېر غټ ارمان دغه دی چې ما باید مکتب ویلی وای، درس مې زده کړی وای او بیا نور کار مې سره کړی.
نور راپورونه هم لرو. او په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینه او نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې ته ښه راغلاست. ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي. یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغیزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو ترڅنګ ولاړ دی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو خوځو پر روان وضعیت اندېښنه ښيي. د سازمان د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت خبر شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او خوځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغیزمن کړي، خو په ځانګړي ډول د خوځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. مرمن لاین زیاتوی د افغان جون او خوځو حقوقو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوی دی. د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوی د امژوان په ټولو برخو کې د افغان خوځو او جون بشپړ او مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکي لپاره مهم دی او په آزاد توګه خځې لتاګ راتګ کار په امژوان کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اگست 15 وروسته پر طالبانو همدانی وکړه چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوه ګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي، خو طالبان تل دا خبر ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت او ډاډ راګرځېدلې چې څوک نس کوي چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو انجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډیر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان خځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن دراتونکو په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند کې د خوځو فعال ونډه او ګډون پرته د ایمیسول او ثبات نشونه دي. افغان جون یو خځه هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د خوځو د حقونو فعال زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېری سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هېد مذاکرات پر مهال نړیوال ټولنی او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاس راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ لپاره سره سم یې د دوی پس دا کړو کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بل زیاتیږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زیات د ښځو او د بشري حقوقو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقوقو د بې برخه کولو په تړاو حساب تکینوي. د سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی ل نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکول ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوال ورځې په پار برابر شوی دی او په کې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس د یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی تالانوالی د تاوتریخوالی د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بنی
دا د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب بسوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې د هم ویل شوی چې طالبان دې د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8 د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپل بشري حقونو ته لاسرسی نه لري، بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو تر عنوان لاندې د خزو د حقوقو تر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متعهد رهبري په حیث باندې د دوی حقوقو ته ځان ژمن بولي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغو محدودیتونو ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړی او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماشام 9:30 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي رادیو مینوالو ته دا سندره د شوز د نړیوالې ورځې په مناسبت ځ نغمه ډالی کومه. په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه شوزو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کومه، هرې مور خور او د دنیا ټولو شوزو ته دې ډالۍ وي. په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د نغمه اواز د نغمه سندره مو اوریداله ازادي رادیو چې د مارچ د اتمیل پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونه مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استاذي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان لواکمنۍ د ورسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولی دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا دایمي استاذي سایمون مانلی د دوشنبه په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیې کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او ورکیدونو په اړه دعوی کوي. د له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو اداو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼا څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده د بخښنې په فرمان کې خپل وسلوالو وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکنی حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوي کیږي. د مخکنی حکومت یو ډیر شمیر کارکونکو له همدې عمله وطن پریښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب رانه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان ته ژمن دي او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازی دا خبرداري هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بې ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیواله ټولنه له څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د 15 نوملړ ورسپارل چې پکې عطا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، پاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریتونو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خبرونو کې مو هم واوریدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره دالیزونه، بشري دالیزونه پرانیستي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل شوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه شوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ شوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوی چې په ګڼو شهرونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24 پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونه ډیر وګړي کډې کولو ته مجبور شوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفي له قول لري کلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو په دې پروګرام کې ګډون کوونکي روزونکي بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې 2 درجې ته چمتواله ونیسي. خوست د جنوبي ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالۍ د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولۍ پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو به کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بلاخره خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنځ د فوټبال سیالي وزنډیده. د دیدار په نوم د ورزشي خبرونو د ویب سایټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستي پړاو چې تموه د مارچ په 24 وشي زنډیدل دی. د اوکراین د فوټبال اتحادیه پر دې هیواد د روسي د نظامی یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال فیفا د سکاتلند او اوکراین ترمنځ د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده څو دا لوبه وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لغمخ کې یو روسي راپور ته پام وکړي. په نیمروز کې سیمایز سرچینې وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادۍ راډیو ته ویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شو چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوختو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوې وي. قدر من اوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره ووسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د برخه مو زنوریاس نوري هرکلای کوم. نن مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي رادیو ځانګړي راپورونه چمتو کړی دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خو څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې په خوې حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. ندبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازې پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشپه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې چې څوک راته درېدلې دي چې ته څوک یې، کوم ځای راغله او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده. خو دا دوه اولادونه مې وړه دي، باور ولرای کدي انګلیسي کورس ته فارغ کما یې تخپل ماشومان چول اوس په یو کرای کور کې اوسېګم. خاون مې مزور ده، معیوب ده، تقاو ته د طالبانو یو رونو نه مداخله ده. موږ ته باید وظیفه راکړي ځکه چې داس خونه کې یوه به کونډه وي، یوه به څوک لري نه دیته ده په خپل هغه کې ونډه ورکي.
نادیا باوری و بل مرمنده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله و. نو موري همول
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وخم چې خزوې سرپرستی کوله، یعنی کورای دا وره یغه خزو. نو هغه چې اوس په کور ناست دي ډېر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. اندلته نړیوالم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپلم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کاملا اکبری هم پیوه حکومتی اداره که دنده درلوده چې اوس بیکاره شوی. نوموړی غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي، اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي، خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، دې نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېر ستونزو سره مخامخ دي، لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دوی په ښه باندې سنبال شي، تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
که غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو، په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو، د تعلیم زمینه ورته برابره کړو، د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو، د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وې څېړو او د حل لارو ورته ولټوو.
بلوری ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې خزو ته د ټولو حقونو ورکولو ته شمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد آزادۍ رادیو ته ویل چې
لری خزي بیرته خپل ودن د ترستنې سوي دي. تبابت برخه کې پولیس په برخه کې زین نور اړینو برخه کې ساته خزینه او ته ارتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ملتی اجازه فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شی دی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه هلته د ښځو دپاره د کار زمینه مساعد دي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول، د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېری کارکوونکو ښځو خپلې دندې د لاسه ورکړې.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
په کندوز کې یو انجلی په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 15 تنه زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندوز ولایت یو وستونکې څلورش کلنه مرسل احمدی چې دوه کاله وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي څلور میاشتې کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزاتو او امکاناتو له کمک سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
مو وسایل نداره، مثلا قیچی نداره.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچی، میز او چوکۍ نه لرو. رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په څلورو چایمونو کې 15 تنه شاګردان لرو. موږ له مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون لامل اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناست دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
امروز افغانستان شکل دیگری.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یواز د کوونکې شل کلنه تمنا چې له دوه میاشتو راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
یک مدر میشه که د کارگاه خیاطۍ کار میکنه.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشین نو په برخه کې لمو سره مرسته او همکاري وکړي.
څلورش کلنه بهشته چې دوه کاله مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
حکومت امارا شما خو میفهمین که قیودات زیاد شده.
تاسو پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې اته کسیزې کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکي نه دي، ځکه هر څه د نارینه وو په واکو لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له آزادۍ رادیو. او دا هم په پای کې له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیله.
زما نوم نازیه. چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و
وس کارم نستا ټیم سکنل سی یو وس شانم ګر سی جی او وس نیم نه پر سی جی وس شاندی ګر سی جی کوم شتبه ته مکتبونه را لسی او یو موږ به ته مکتب تلیا یا شونځی تلیا وی یا د کارج مینار پر پر سی ما په زړه کې ترمن دا کې چې ما به مکتب وی لی وی او شونځی تلیا وی درس مل تکړه وی او بیا نور کار در سره کړو اوس دا غشتنه نور چې موږ ته شونځی مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شیان واخلو
نیمې زینب واده اجره وته راغلې چې نن می اتمه د کمینه مده تام پر تبخې نه دی یادلې قسم په خدای کمی ک یا غړه غته غړې په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کونډه نه مې تیم نه و زما نن څه مده چې زدا زګی ته ولاړ یم نن په دا دوه نیمه سی اخلاص سوال زما دی ما خطا کوم دا نه پښکې پیدا کړی باغه دې کور کور تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی ته غیرات راغلی دی چې دوه نیمه ولاکه لرو ولاکه یا دوه نیمه پیدا کیږي یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي ده د بل خاصه دوه نیمه شی ولاکه چې خلی ته واچوم یا وس بیا خراب دی وس حالت بیا خراب دی په خو ډیر کارونه ارزانی و دماغ مخ کې بیا چې ګوتو کندانو یې چې مان ته اکراسي ده لی وای چې مان لرو کندلرو بالا رسول جلاس ولې خو په کاند نه را باندې راغلی دی ودانه چې چي مې دی بالا نه لرم بالا اکمانم لرم په کور وس خراب سوي دي د په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو خاک په سره سو و نه د برابر سه نو ملک ودا حکومت کې دی نو ملک په حکومت کې
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته را بولم
سموږ راغله ازادي رادیو اوري راسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته په نیمروز ولایت کې سرچینې وای پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نخته وشو په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي نوم یې افشا شي ازادي رادیو ته ویل په دې نخته کې لسپکو او درنو وسلو کار وخستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وای په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوی د غور د امنیت قمندانې د رسنیو امر عبدالرحمن بدری ازادي رادیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوی چې ویده د بدری په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګیزې په باب یې څه نه دی ویل شوی په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغه په وینا د دې پیښې انګیزه لا نه ده معلومه ویل شوی چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو لکبل نن سهار د ترافیکو پر مخ بند شو د سالنګونو د حفظ مراقبت د اداري رئیس ازادي رادیو ته ویل د لار د سهار ل څلورو بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بند شو عبد الله عبید ل ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې د تر راتلونکو څلورشتو ساعتونو پورې پر دې لار ل سفر کول وډه وکړي ایران وای خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولای دی د سټلایټ نوم نور 22 چې د سپای پاس رانځوک د فضائي څنګ له خوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی د ایرنا خبري اژانس راپور لمخې د سټلایټ د زمکه په 1500 کیلومتر واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او روسیې نن وویل چې د اوکرين د پلازمینې کیف په ګډون لګانو خارونو د ملکیانو د وټلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي د روسي دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په لسو بجو پرانیستل شوی اوکرایني چارواکو هم دا خبر تایید کړای دی
نیما نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکینونو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي. دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درناوي، ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده. په لومړي سر کې د ښځو ورځ د شلمې پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه. په یوې همداسې ورځ، یعنی د مارچ په اتمه په 1915 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کیدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږ کال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږ کال اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ماته دا ارزښت درلودو چې اقلا یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي ده چې موږ ته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. اته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل، ما خویندو مې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې درک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې مام داسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي، دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپل خویندو لپاره، د خپل میرمنې لپاره، د خپل مور لپاره، دا تل ما لپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما لپاره یو ورځ، یو دوی لپاره هم یو ورځ. په داسې یو حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په معنوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما د پاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمن له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم غیر سره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې د هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته، دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسیږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خدا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي، په افغان ښځو به هم بدل شي، راتلونکی به روښانه شي او زه ورته هیله من یم.
خزو ورځ خو بالکل منگ هر وقت هر کال منزو سکال مهم المنزله په خپل کور کې چکر باندې بلاړو حال تبم المنزله خو سکالم په کور کې ولمنزله د خپل مور سره، د خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګری سره. په دغه ورځ کې منګه د نور ورځو په نسبت کمې مهم ورځې چې دي د خوشاله ورځې په هغه په شان منګه پدې کې مختلف خواړه مثلا کیک مهم خپل مور ته برابر کړو، نور ډیر شین نو خپ خوشاله سره مول منزله هر وخت منزو هر کال منزو. خو سکل د 13 کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نو یو خاص ځای کې مرته محفلونه نیولو، په خپل کور کې مول منزله تر کورم د راسره غویم راغلیو، هغه هم اشتراک وکړو. خور یو واده شوی و هغه هم راغلی و هغه هم اشتراک وک پکې خوب خو په خوشحالۍ سره مول منځله
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربخي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون ډیر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بیلابیلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې ورزښت قائل دل خوزو تا دی، بلکې په دې ورځ کې خوزو ټولنی سیاسي او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کیږي او پیاد راوړل کیږي. زما په اند اتم د مارچ د خوزو ورځ دا ورځ کولی شي خوزو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بیلابیلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یې، که څه سیاسي برخه یې او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کیږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یو خیاطه ده، دا وایي چې په خا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډیرو میرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو میرمن د میرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله کنه.
تر ململ کې موږ د دې ښځو ورځ ډېره ښه تجلیل والا ټولې ښځې به راوغوښتې، ګل پاشان وو، کیک وو، توفې وې، ټکري وو، دا به ټولو ته ورکول او خشیرونه به ویل مطلبونه، هغه د سنونه سې د ښځې افتخار وو، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، دغو مثالونه به ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات وو، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسوی، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شی، اما اوس خو دواړه بیکاره دي، نو اوس داس نست یادی ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیی، نه څوک هیڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیی، ټول خلک یې یادوي.
تاسو له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د میرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقم تجلیلوله.
تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ وو هغه به راوړو، نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی وو. او بعضې تلویزیوني خپرونې وي په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې په کورو کې ډېر تجلیدو بیرون، نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د میرمنو په ورځ باید ډېر کارو، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی میرمنو باید د میرمنې ورځو ته کالي جوړول؟
بله، او فیشني کالي به کورتي دامنونه به و نور دغسې جامې به وي دوی به جوړول. فیشني
د کور میرمنې به که غودي به رسمي دندې درلودلې؟
ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به ودی به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول.
نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه میرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟
نه، سږ کال نه څوک راغلي، نو څوک نه درغلي. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوانه ده، هېڅوک نه. اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده.
دا ولې؟
طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي.
تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟
دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي، ماته یوه ورځ نیولې ده، ماته یو د ښځو ورځ تجلیلوي. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلوو. نه په افغانستان کې بس کې په پسته جهان کې دا ورځ تجلی ټول خزو تبعي مراسم هر شې نیول کیږي د خزو ورځ ډیر خطر تجلی ده نسبت نو اوس وخت کې یو وخت ډیر خوند کوي خو مراسمونه ټول خزي راغوري او غوته یو پروګرام نسی د خزي ارزښت معلومي نړیوال توایي سي دغه د خزو کني ما جامه د نارینه و ده نیمه جامه د خزو ده خو وخت سید موږ نیمه جامه پوره کوو نیمه جامه کې موږ یو او نارینم دی چا سی په پولیسو کې دی څوک سی په معلمین دی څوک سی په کور کې دی څوک سی خزی دی په کور کې دی هغه ټولو ته دی چا سی په سیاست کې کار کول څه سی برجسته او استادان وي څوک سی په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو نو هغه څوک نه دی پات سی هغه دی راو غوړي یو برنامه تجدید کې
قدر منه دوستانو د خځو د ورځې یا اتم د مارچ پکل مختل چې د طالبانو د ویان نظر هم واخلو خو بریالي نشو
په دې هله چې افغان میرمنو تخپل حق ورکړل شي او د خځو نړیوال ورځ چې نړی منلې طالبان هم ومني نیمه نړی خبرونه پاتره رسو که غواړی چې موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ 00 422 14 40 شپاک سوا بیاو تربیه خو وخت ولری خوخ او آرام اوسی
اساسی او بشری حقوق
سلامونه درنو دوستانو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم په پیل کې خو اتم د مارچ د خزونړېوال ورځ د افغانستان ټول خزو امدارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي قدرمنو اوریدونکو نن هم موګه په اساسي او بشري حقوقو خبرونه کې د اتم د مارچ د خزونړېوالې ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو په خبرونه کې راسره ملما د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو په پیل کې بدوی تخرغلاست وي خپل پښتنې به مترکو په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړي
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې هتا په قارو کې فرق لري په تاریخي لحاظ په خوا ښځو نارینه او په قبیلوي ژوند کې هغه په مشترک ډول باندې کار کاوه او هغه وخت کې هر څومره انسان د طبیعت په مقابل کې کمزورې وو په مغه اندازه د ښځو نارینه غي اتحاد ته یو بل ته ضرورت ډیر وو رو په هر اندازه چې د خزې د تملیک بحث مطرح شوی چې نارینه او نقش بیا په دې کې زیات شوی او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک لامل دی لامل چې په ځینو ټولنو کې د خزې د په کور کې د ساتلو د اسی پذیرۍ لامل د خزو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د خزو د حق د کار حق بحث مطرح شوی همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړه په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو ورو ورو په 1940 کالونو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول مګر دویم نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو او اوس په مدرنیته کې په هیوادونو کې چې عملیاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی ډېر زیات صنایع لري تولیدات لري اقتصاد ډېر ښه دی هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی ډېر زیات داخل دی او په درېم نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته ستونزې شته ځکه تنه دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته خلګي معنی کېږي اصلا کاری فرصتونه دلته په مجموعه کې کم دي
ساده چې په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د خزو د کار کول البته د کور نه د بهر د خزو د کار کول د حق په تړاو تراغلي کنه
د خزو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې ځکه خزا د نصر په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده همدار از د خزه پوران دی د تاوتری خوالی د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي او همدارز د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د خزو د کار د حق ننګ او ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سب د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
د افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه څه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم دی، فروعات هم معلوم نه دی، که څه په سکتوري برخو کې پخواني قوانین د تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریځ موږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دورشته ماده کې د ښځو د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه اند نارینه په شکل باندې حمایت شوی، او له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای، هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم داسې و، اما اوس موږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق لپاره کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینو کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوي شي که نه شي کوي، یعنی د حق په تړاو په اسلام کې راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولای، د رائے خاوند نه یم، د نظر خاوند، ما په اسلامي تاریخ کې اته په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي وشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په سختو ګرمیو کې، نو یعنی هغه سختو مارکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخ کې هغه تجارت کوه او د خپل ور سره کار شروع کړی، نو موږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
کچېرې په ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده سب له کوم ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسي، یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته زخ ډیر ضرورت احساسی کی ورته، حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې و نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژي نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي، نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی په مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي، او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله یې ده چې آسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي، او ځینو اداراتو کې چې هغه فعالیت نه دي ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې ماشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د خزه نقش ته ضرورت ده.
رازو د حکومتونو مکلفیتونه ته چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې خزو ته د نورو حقونو ترڅنګ البته د کور د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي.
د حکومتونو مسؤلیت امر رقم 39 لپاره ده، د خزو لپاره هم ده. په افغانستان کې به لږ زر ډیر وي ځکه ډیر زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته مړې ډوډۍ پیدا کوي، یعنې تکافل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د ښځې د کار نه، د هغه نه مخکې د ښځې آماده کول ډیر زیات مهم دی چې هغه باید ښوونځي ته لاړه شي، هغه به ښوونځي نه وروسته پوهنتون ته لاړه شي او بیا کاري محیط ورته وي چې هغه د ښځې ساویه سطحه باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاس نظر غواړ.
افغانستان کې ښځه ډیره زیاته کړېدلې ده، تر دا نه دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلې. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مال ته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډیر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري، په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو پر رعایتولو سره ښځو ته نقش ورکي، ونډه ورکي او دغه اصول، دغه اساسات، دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي، د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي او هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو، ښځو او نارینه و، دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیارغونه کې مهم نقش ولوبوي.
درنو دوستانو، دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لیلا سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
پنډکړم په خا